لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرپل په لور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شهیدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا ندی ور استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی، خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحد عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت وی چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحد ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 1 د ولسمشری انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراټانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسیدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي، خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګند یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروانه کوي دی به ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې به سندرې تاسو ته خبرې کړو، خو اوس د ورځې تاوده مسله راخلو د افغانستان په ارتباط. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیې ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات په دې راپور کې وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
استانبول زیروسینی ده ان شاء الله
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي پاکستان نه مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په د عرب امارات وکوه. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 22 وویل چې د واشنگتن دا پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو لوري هم څوک قربل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي 4 ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. نن د نوي میلادي کال 2019 پنځمه ده. تر نوي کال مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د 2 اونیو په ترڅ کې به د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه وشي، خو تر دې غونډې مخکې په متحد عربي اماراتو کې طالبانو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرې رد کړې. اوس کابل ویلی دی که چرته د جدی په غونډه کې طالبان ورلمخه دغه ضمانت ورنکړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ګوري ممکن افغانستان د جدي غونډې ته هیئت وانستوي. د طالبانو په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن دا غونډه په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. البته دا خبره تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول نه ده تایید کړې. بل لور ته پاکستان دې ته تمه لري چې د امریکا د ولسمشر له دې خبرې سره چې شایي خپل نیمایي پوځیان له افغانستانه وباسي د سولې خبرې چټک شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون شبکې ته په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته کتنه کړې ده. د دغو چاپي خپرونو کتنه له اجمل تورمن څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د نوي زیږدیز کال په شپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورځپاڼه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرح وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ د نن ورځې له مهمو نړیوالو لوبو به مو خبر کړو. د استرالیا او هند ترمنځ په استرالیا کې ټیسټ لوبه روانه ده. په دې مسابقه کې هند لومړی بیټنګ وکړ، شپږ سوه دوه ویشت منډې وکړې، و لوبغاړی وسوځېدل او لوبه یې استرالیا ته پرېښوده. په ځواب کې استرالیا تر دې دمه دوه سوه شپږ دېرش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړی سوځېدلي دي او د خرابې هوا له امله تیاره شوله. دا لوبه شیبه مخکې ودرېده. هند لا هم درې سوه شپږ اتیا منډې مخکې دی او داسې ښکاري چې هند به دا لوبه وګټي. بل لوبه د جنوبی افریقا